نیویارک پنندرسون کې د مصر، تونس او لبنان د نڅا ډلو هم برخه اخیستې ده چې ګڼ خلک یې ورجسب کړي دي. د بروکلین د نڅا د ډلې مشر یاسر خلیفه وایي کله چې د مختلفو هیوادونو غړي سره یوځای شي نو د دوی ترمنځ طبیعي مینه پیدا کیږي او امریکایي لیدونکي هم له دې خوند اخلي.
هغوی خوښوي. امریکایان نوي څه ته ډېر هوسېږي د دې لپاره چې په دې هیواد کې بیل بیل انسانان سره یوځای شوي دي. نو کله چې تاسو څوک وینئ وار له واره د هغه فرهنګ منئ. دغه اوس چې څومره ډېر خلک راغونډېږي زموږ له فرهنګ سره هغومره ډېر بلدېږي، ځکه چې موږ په اسلامي ټولنه کې د ننداري لپاره ډېر څه لرو. او د دې پر ځای چې وویل شي مسلمانان ترورستان دي، وایي به چې موږ هنرمندان یو. موږ دوی ته خپل هنر ښکاره کوو، خپل نظریات معلوموو او خپل فرهنګ څرګندوو.
د نیویارک نندارتون په داسې وخت کې پرانیستل شوی دی چې په امریکا کې د نړۍ د مسلمانانو په برخه کې اندېښنې شته. په نیویارک کې د آسیایي ټولنې مشره بیشاخه داسي چې د بروکلین د موزیک اکاډمۍ او د نیویارک پوهنتون ترڅنګ د مسلمانانو د نندارتون له منتظمینو څخه د وایي فرهنګي او هنري کارونه د ټولنیز ډیپلوماسۍ مؤثر وسایل ګڼل کیږي.
تر هر څه مخکې داسې نندارتونونه د امریکایانو اذهان روښانوي او باید دا کار د یو احساس پر مټ وسي. ټولې علامې پر دې دلالت کوي چې نن اکثر امریکایان فکر کوي اسلام هغه دین دی چې پر شو کارونو اعتقاد نه لري.
میرمن بیشاخه داسې زیاتوي چې په دې نندارتون کې د منځنۍ آسیا څوک نه لیدل کیږي او یوازې د ازبکستان یو نفر شته چې هغه هم په یوه اکاډمیک کنفرانس کې د ګډون لپاره راغلی دی او دغه کس هم یو نیم ځل په نندارتون کې تر سترګو کیږي. د مسلمانانو د شغ نندارتون یوازې هنري او تفریحي پروګرامونه نه لري. د کالیو یو شرکت هم په دې نندارتون کې برخه اخیستې ده. د شرکت بنیانونه نندارې ته ایښي دي چې په انګلیسي پرې لیکل شوي دي په عراق کې سکي لوبه. په ځینو بیا لیکل شوي دي د تهران د زیرمې او پور ټولنه. د جامو د شرکت څښتن جی مورسن وایي دغه بنیانونه د نیویارک د شاوخوا مسلمانان ډیر خوښوي او د نندارتون د تبعیض پر ضد دی. همداراز مذهبي زخم په خلکو کې پیدا کوي.
موږ غواړو چې سیاسي بنیانونه جوړ کړو دا له نورو ډیرو سیاسي بنیانونو سره توپیر لري. اکثره سیاسي بنیانونه خلکو ته په ښکاره څرګندوي چې دوی ته څه وایي. ممکن د پخواني مرستیال ولسمشر د چین د مخ عکس وي چې لفه پرې تېره شوي یا هم لاندې تر عکس لاندې لیکل شوي وي د اتلو لپاره نور وینه مه تویوئ. داسې بنیانونه لیدونکو ته نارې وهي او ته چې موږ کوو هغه د داسې سیاسي جامو عرضه کول دي چې هم ښکاره شي او هم یوه مکالمه خلق کړي.
د ښاغلي مورسن له څرګندونو سره د ازادي راډیو د دې اونۍ د راځي سره وپېژنو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه دی.
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړوم کې چیرې
د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په نوښت په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې وروسته لدې به د امریکا ملکی او پوځي ادارې هڅه وکړي څو د امکان تر حده د افغانستان له کورنیو تولیداتو څخه کار واخلي. په کابل کې د امریکا سفیر جنرال کارل آیکنبیری اټکل وکړ چې په راتلونکي کال کې به امریکایي مؤسسې په ملکی برخه کې د څه باندې 240 میلیونه ډالرو او په پوځي برخه کې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په لګښت د افغانستان کورني تولیدات رانیسی. آیکنبیری چې په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکي دی وویل امریکا نه یوازې په نورو برخو کې له افغانانو سره مرستې کوي، بلکې غواړي چې د افغانستان د کورنیو تولیداتو لپاره ظرفیتونه هم لوړ کړي. نوموړي چې له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کولې وویل د امریکا پوځي او ملکي ادارو تیر کال د سلګونو میلیونو ډالرو په لګښت د افغانستان کورني تولیدات پیرلی دي.
Last year alone from our development agency about 240 million
یوازې تیر کال زموږ پرمختیایي ادارې 240 میلیون ډالر د افغاني کمپنیو لارې لګولې دي. په دې کې هم ساختماني کمپنۍ وي چې سړکونه یې جوړول او هم د اوبو د تولید کمپنۍ. په دې کمپنیو کې 40,000 افغانانو کار کاوه. د دې ترڅنګ د امریکا پوځ د تیر کال په اوږدو کې تقریبا 1 میلیارد ډالر د افغانستان په کمپنیو او نورو اقتصادي برخو کې پانګونه کړې ده. دا یو لوی رقم دی او زه اټکل کوم چې په راتلونکو کلونو کې به متحد ایالات تر دې زیاتې پیسې په افغاني کمپنیو کې پانګونه وکړي. زه به نړیوال هم وهڅوم چې په دې برخه کې زموږ لاره تعقیب
کړي.
دا پیسې به څومره وي؟ د ازادۍ راډیو خبر جوړونکي په کابل کې د امریکا سفیر جنرال کارل آیکنبری په ځواب کې وویل
Right now we're reviewing our developmental budget and trying to make the decision.
اوس مهال موږ پر خپل پرمختیاي بودیجه غور کوو او هڅه کوو چې پریکړه وکړو. که څه هم زه نشم کولای تاسو ته دقیق رقم یاد کړم، خو ویلای شم چې له 240 میلیون ډالرو څخه به زیات وي. دا یوازې د ملکی پرمختیاي ادارو لخوا. له پوځي اړخ هم ضمانت کوم چې دا رقم به د تیر کال په پرتله ډیر زیات وي. راتلونکي کلونه به ښه کلونه وي.
آیکنبری وویل د امریکا پوځي او ملکي ماموریتونو دواړو د افغانستان د کورني تولیدي ظرفیت په لوړولو کې ډیر څه کړي دي. دا وویل متحده ایالات د افغانستان په برخه کې هغه پالیسي تعقیبوي چې له مخې د افغانستان کورنیو تولیداتو او سرچینو ته لومړیتوب ورکول کیږي. د ویل د امریکا هر ډالر چې په افغانستان کې مصرفيږي پښتنه کیږي چې دا پیسې ولې پر افغاني تولیداتو نه لګيږي، ولې افغاني کمپنیو ته کارونه نه سپارل کیږي، او ولې باید افغانان په کارونه ګمارل شي. د زیاته کړه کڅوک دا دلیل وایي چې د افغاني کمپنیو تولیدات نه موندل کیږي او یا ظرفیتونه دلته ټیټ دي، نو امریکا به په هغه خاصه برخه کې د ظرفیتونو په لوړولو کې مرسته وکړي. خغلی آیکنبری چې مخکې هم په افغانستان کې د ائتلاف او ناتو د عمومي قومندان په توګه پاتې شوی، وایي د امریکا د سفیر په توګه افغانستان ته رسیدو مخکې هم د په دې اړه فکر کړی.
افغانستان
ته زما له راتلو وروسته موږ په دې اړه ډېرې خبرې کړې دي. ما د خپل مخکني پوځي ماموریت پر مهال یوه ورځ په خلیج کې د تولید شویو اوبو یو بوتل پورته کړ. ما پوښتنه وکړه چې ولې موږ له خلیجه اوبه اخلو په داسې حال کې چې افغانستان خپل ډېر شي اوبه لري. ما وویل که پانګونه وشي افغانستان بوتلي اوبه تولیدولی شي. په هر حال زما همکارانو ډېر دلایل وویل، خو ما وویل چې څنګه کولای شو له صحي پلوه د دې اوبو په اړه ډاډ ترلاسه کړو او په دې برخه کې موږ څنګه پانګونه کولای شو. تاسو پوهیږئ چې له هغې نیټې یو کال وروسته بیا د امریکا پوځیانو د افغانستان بوتلي اوبه
څښلې.
د ازادۍ راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي په افغانستان کې د امریکا سفیر جنرال کارل آیکنبری له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ژمنه وکړه چې امریکا به نړیوالې ټولنې ته چې په افغانستان کې پراخ حضور لري هم بلنه ورکړي څو د امریکا پر پله پل کېږدي او د افغانستان له کورنیو تولیداتو څخه کار واخلي.
سوال کریم جواب نہ دے رہا